په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاوند چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا په خپله ویبپاڼه دی بس پنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 10,000,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدي پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلي الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کلو کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شوه او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 یوې زورورې زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو تر څنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان لمخه 50 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تر میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په محل د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه راپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو.
کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کېږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي.
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ او واورین موسم دی، ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې کړې دي. ښاغلي متقی که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سنرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده، او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي که نه. د متقی او سنرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نورو مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی یو ګماري. خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز تلویزیونی چینل بیګا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوسمهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت د شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړې، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لرې پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نوي ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په افغانستان کې د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور دی، خپل غوښتنې دي. په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي، دوی د ستراتیژیو، دوی د پالیسیو په اساس باندې او ټولنه او هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دوه نیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو، د دې په رڼا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا خشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی، او دوی د دې موضوع د حل لپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې یو تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغسې یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ییزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، که راشو هم دغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کومه نتیجه یې ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازی چې وو بنان سیوان او لخزر ابراهیمی، د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول، له بدبخت هغه ډېر ویجاړوونکي ډېر بدې پایلې درلودلې. بدبختي دغه د کوم استازی چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوي دي، هغوی د افغانستان د کلتور سره، هغوی د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو نه خبر نه دي. داسې بهرني خلک ورته ټاکل کیږي او هغوی په خپله خوښه باندې او د منطقې د هیوادونو یا د لویو قدرتونو د ګټو د ستراتیژۍ مطابق هلته خپل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. نو په دې اساس باندې تر اوسه پورې دغه دوو ځانګړو استازو چې ما یې نمونه تاسو ته واخیستل، هغه یعنی هغه ماموریت مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بله موضوع چې مخکې طالبانو به ډېر ټینګار په دې کاوه چې کومه غونډه و دوی نه ور بلل شوي، نو تل به یې ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوي، باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوحې د غونډې ته دوی بلل شوي، په دې اړه دوی وایي چې موږ سلا مشورې کوو، دا په څه معنا؟ او له سلا مشورو وروسته به پرېکړه وکړو چې آیا په کې ګډون کوو یا نه کوو.
نو ټاکل شوی خو دغه ده چې کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کېږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې، یا به توافق وښودلی شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت ښودلی، بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي، نو معنا یې دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو دغه غوښتنې سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او زه فکر نه کوم که چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغسې یو مسلې سره غوټه دی، که دوی زه فکر نه کوم چې د داسې یو مسله او په داسې یو کانفرنس او غونډه کې دوی ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد خبرداری ورکړی چې که چیرې دغسې ځانګړی استازی وټاکل شي، دوی به ورسره همکاري ونه کړي. فکر کوي چې ملګري ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استازی به د طالبانو د حکومت د نه همکارۍ په صورت کې هم وټاکي؟
دغه نور کوم استازی چې وو، بنان سیوان او لغزر ابراهیمی، هم دغه موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حاکمانو سره پر مشورې پرته ټاکل شوي وو. نو زه فکر کوم که چېرته دا استازی وټاکل شي، که د دوی همکاري هم نه وي، د نړیوالو فشارونه او د منطقې د هیوادونو فشارونه، زه فکر کوم دوی ودې ته مجبوره کړي چې بالاخره بیا دغه استازی د افغانستان و قضایاو ته بخره دخیل شي، او هغه بیا براتون کې خپل پریکړه لري او د سیمه وادونو ته سفرونه کوي د طالبانو او اسلامي مخالفینو سره وګوري او خپل ماموریت په پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختی دغه ده چې د 2.5 کال لږ د دوی نه هم شړېدلې و، دوی سره کاري خانګي و، دوی کولای شول چې د کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن دا چې ونه شول نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله، ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې ورستیو کې خبر ورکړ چې یو افغان وګړی چې د فاطمین لخکر لوړ رتبه غړی و د شنبه په ورځ په سوریه کې وژل شوی دی. په فاطمین لخکر کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس څانګه ګڼل کیږي، د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په سوریه کې د جګړې لپاره استول شوي دي. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په وروستیو څو لسیزو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخکر غړی و په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبه په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د پخوانی شوروي دی یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښیي چې د فاطمیون لخکر څونور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کیږي چې له دې وړاندې هم په زرګونو افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواده سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوي دي افغان پاړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي افغانان تیرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې لټول اغیزمن کډوال شمیرل کیږي. له دې کارپوهانو یو یې طارق فرهادی ازادي راډیو ته وویل دی وایي ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل، غوښتل یې په عراق، سوریه او یو شمېر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وهڅول چې په دې جنګ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکوو. دا یې هم ورته وویل کولاړ شي له مذهبي پلوه هم ښه ده. له همدې امله په دې لیکو کې د فاطمیون تر نوم لاندې افغانان هم شته. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز معارج بیا وایي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی چې په دې سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي هوکړې او نړیوال قوانین نقض کړي دي.
متاسفانه کې ایران
یوایي له بده مرغه چې ایران تل له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کنوانسیون د 1951 او 1928 پریکړې او د دولتونو ترمنځ د ټولو شویو هوکړو او پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامي او جنګي برخو کې ګټه اخیستې. د ویلو ده چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له طولونیو سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې هېواد یې سوریې ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپله خوښه او د خپلو مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې ته تللي او د ایران دولت ترې یوازې ملاتړ کړی دی. ښاغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمېر 2000 تنه ښودلی او دای هم ویلي وو چې اورېدلی یې دي چې هلته یې شمېر 15,000 تنو ته رسېدلی دی. د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنګېدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون یو ځل بیا منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباری لاندې دي، هیله مند دي چې سیمه ته د ښاغلي بلینکن سفر به بالاخره اوربند راولي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایي چارواکي منځني ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځني ختیځ د روان کړکیچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیلو او لویدیځ غاړې ته هم سفر وکړي او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره به هڅه وکړي چې د مصري او قطري چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له 130 زیات اسرائیلي وګړي له هم په غزا کې له دې ډلې سره برمته دي او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازې د ورکولو په بدل کې د هغو خوشې کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرائیلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مندي بلینکن به بالاخره په سیمه کې اوربند راولي، هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د ترانګې په څنډه کې د کډوالو پر وروستي کمپ د اسرائیلو د نویو عملیاتو ګواښ شته. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه دا سیمې ته د بلینکن پنځم سفر دی، هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی ځکه د اسرائیلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلاوی وسله والې ډلې په عراق او سوریا کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې 1 شمېر کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یادې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د نړۍ د تودوخې زیاتوالی یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسېدلې. دا تودوالي او دې تودوخې اثراتو له وجې څخه زموږ تاسې تقریبا 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات ښي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 80% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وایي په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمي بارانونو له امله لا 1200 څخه ډیر کسان مړ شوي، لا 70000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 30000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله ځنګلونه له 3% څخه 1.15% ته راکم شوي دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت 1 شمېر افغانان هم وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل د ناپاک اوبو د کارونې له امله د کورنۍ غړي څو ځله ناروغه شوي دي.
موږ په کور کې د سا اوبو استعمالو، اما صحیح نه ده. څو ځله زما کوچنی ورونه احساس شوی ده. موږ اصلا صحیح اوبو ته لاسرسي نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکو سهیل هم ورته شکایت لري.
په ورځو ورځو د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. د نلونو اوبه هم کمې شوي. موږ د اړتیا له مخې د څاله اوبو کار اخلو، خو اوس تر ځمکې لاندې اوبه هم ککړې دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکي اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې یوه لویه غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یوه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې ښویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د اسد په میاشت کې وویل د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کوم لوبو او ساتیرۍ بوخت دي؟ د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په خبره د ورځې لخوا په واورو کې د هاکي په څیر ځانګړې لوبې کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې بندارونه ګرموي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې دي چې شمېرې له شلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوښښ کوي چې له مقابلې ډلې توپ ترلاسه کړي او هدف ته یې ورسوي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي هاکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړي، مخالف نفر او مقابل نفر، داسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر دریږي تر اخر دغه پورې چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول، بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخکې ورسېد توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دو نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې ترلاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېرې له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې دغه اول نفر چې توپ وهلی دلته ورسول هغه یو حسابېږي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړی هغه ناکامي حسابېږي. او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغوی ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی راغلی، بعد نو بس کېږي هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکي، تیږې ویشتنې، اوزلوبې، غشي ویشتنې، غېږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کېږي او په ډېرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکېدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیاره ګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دې لوبو او ساتیرو ته اوزګار دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی برخه کې دی. ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. ملګری ملتونه وایي برېتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د برېتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 1,500,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 380 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 1,500 کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو تر څنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. او د برېټانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې روغتیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور له غړو سره شخړې کولې.
ومه پورم درس ویلی دی، نور نه پاتې شو، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې عبدالله په وارخطایي کور ته راځي، په ژړا او زاریو له مور او پلار څخه بخښنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو.
دروغ مه وایه، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زه ورکېږه ځه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشه یي موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډېر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نه ږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بحرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکه به دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د دوو کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاش یل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و مور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یم نیمه دلار و اندا سرمایه ما کول و خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واغري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي وییمو ټکیمو اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای موږ کرلې وای نو خو موږ نه تلو اوس مو دلته سرای میلا دی دلته زما کور کول پاتېږي یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دانسیس په نوم یوې برېتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار و روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریاک شته نه م دا غنم نمو نه دي کرلې بارانونه هم نه دي سوي کښتونه م هم نه دي اخېستې خورا د مشکلاتو سره مخ یو مرستې هم راځي اس نه وله بلې کاږې موږ ته نه رسېږي نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیره سره چې ولاړ سو ایران ته پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبه را څه اخي خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشی مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څوزه تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي، که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي. په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دی مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب، لیکن یوه ورځ یې په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو. نشه یي شو، ډېر ژور لاړ، او بس بیا نو د بل مشر ورور د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرش ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ملګری چې چا سره کېنی پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل پخپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي، او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشۍ ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سګرټ وي، مثلا دومره درسی ساتو نه محروم شي دي ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګان ورته وټاکل شي دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دې کار ته لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي جبکې به یې نشي ګرځولې بیرون به مې احتیاط کوي د استاد نه به سترګې سوځي د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولې شي
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشې ګولې خوري نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو
نشه مخکې مې دکان و کلی کې مې دکان و پرچون دکان و اومه پورې مې درس ویلی دی بس دکان مې کوه دکان ته به مرګري به راغلل بس ګولۍ به اچولې ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه ګولۍ مې واچولې بس پخته شوم تریمه ډول ګولۍ مې استفاده کړه څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله بس نشه مې کوله ورور را باندې راغلو ګولۍ رسګیرې کړې بس ښه ما خپله ورته وویل چې ځم ځان مې ستروم چې نشه مې ونه کړه ګولۍ مې وانه چولې ځان مې درد کوه دماغ مې خراب و چې ګولۍ مې واچولې بیا به سوی هم راوبو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې دوه سوه روپۍ نو دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې دکان مې پرېښود نوره بس ایران ته لاړم شالته مې نشې پرېښې بېرته چې راغلم دکان ختم و او د کور نه مې پیسې راکولې بس نشې مې کولې ګولۍ مې اخیستې پیسې به مې مور مې راکولې ورور مې روپۍ رانه لګېدګلې او پلار مې راکولې ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول او چې بس پیسې دکان مې ختم شو ملګري مې لاړل ځان ته بس نشې مې بس کولې هر څه پرېښودم اومه پورې مې درس ویلی دی نور رانه پاتې شو په نشو اخته شو دکان ختم شو کله کله به مې جنګ کوه د باندې به جنګ کوه کور کې به مې کوه په نشو باندې اخته شو دې حال ته راورسېد
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط په مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانې لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطا
مغز د مون خراب واډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پلارا و پلارا ما او بخا
زه یو ملی
جاری چه خبره ده؟
چه خبره ده که وده بخم؟
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم و کلی کلی پوز را پریکره طول تربرونه ده را پوری وخنده ول او سوائه نور می توبه ده
غیر ده بلارا بیداز بد نگو تم صرف دکتر ده ورزوان
دروغ مو آیا دادی چوم زلده که دروغ را توایی نور مستا خبر از رت نل ویگی زور کی گزا
موره بابا خو زما خبر نه منی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبد الله پلاره دازل معاف کا نه ویلی چې زوی دی په پخو کې درغړی او زارې در تکوي زما خاطر وکا
سما ده دازل بستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نن دل منزل پار جمعه تولاړم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبا خبریم نشو کوله ویلی سب بودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جمعات بوتو نخلا کریدی زوز پدی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی
داسی موایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار که و دای با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودول ایرادر اختیابی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازید ته نن پری اختیاب آدهو که چه نور با پودر نسکوه
موره غم مکوا دازل مکلک که ایراده دا تازی با در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه دا
او رازی رازی میرا وانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کېږي چې پوډرس کوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرس کوي
ګوره کا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایز وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایې ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی د یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو و درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان.